سلامونه ستلی مشه تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کته هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمیر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي روټرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبرو کړې دي پر افغانستان د طالبانو لپاره واکمنه دوره روس شاوخول لزر افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته لیږدول شو خو شاوخوا دیرش تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و د روټرز معلومات خي چې د دغه دیرشتنو لاړلې د کورنۍ د جولای په سر کې برت افغانستان ته لیکدول شوی او متحده عرب اماراتوي معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرونی اکشن بي 25 تن نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیکدول شي خو روټرز وای چې دا کار به شوی یو کنه دوی معلومات نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې ګراندی چې له څور زره هيسي په کابل کې د نن پر خپل ایکسپانی په خوني ټوټر لیکلي د رسنو شو په ځنګړې توګه خو ماشومان ستونزو ته خوندې او عزت رسیدنې د بحثونه و برخه هغه ویلي د سمحال چې افغانستان له بیلابیلو نګونو سره مخامخ دی د هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د سمحال د افغانستان په سفر بوختای چې دغه هیواته پتیرونه یو کې لزګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سخت شرایطو کې ژوند کوي د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوال او بندیانو سره ښه چلند وکړي حقانی او نقوی پرونی شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پرمنځته کول او ټینګار کړي که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوی او کنه د طالبانو خبرپاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي پاکستان لا 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسکونه زره یې خراج کړي دي د پاکستان لیکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نه خط سره له وسلوالو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن نو ټپین شوی دی زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري ایجنسی د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ خبر کې راغلی چې څلورتنه وسلوال هم وژل شوی دی له افغانستان سره پر پوله قبالی سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی لا دوله سوزیات کسانی په بلوچستان کې د ناموسی وجنې د ویډیو لخبري دور سنی ولی د دغه وجنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شي چې تیر میاشتې له تخت ورسته نیول شوی او په دزو وجن شول د دغه وجنې ویډیو تازه ټولنیز رسنیو ته راوتلې چې پر خبرګونې پر ولی باندې ول شو کسانو کې د انجلې هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دي چې وا قومي جرګه کې د دغه سړی محکمې پریکړه کړې ده د بلوچستان یالاتي حکومت او بوګنون کې جنایت وللې او د تر هغه د تور په قضې ورته پرانیستې ده د پاکستان په لور پرتو سیمو کې وخت نه وخت د پټ بونوم دغه ډول تاوتریخواله رامنځته کړي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي نن د افغانستان په نن سو ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
خوبی و خبرو علما کرام او د سیمې لپاره نفوذ اشخاص خو مهنه دار شي په سیمه کې زموږ له واکسینګرانو سره مرستندوی اوسېږي
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوې ده او څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې ویره سره جزئیات په راپور کې وري لادي سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي چیرته زندان کېږي اولیې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې په راپور کې درته جزئیات ولرو ل گاونډي ایران او پاکستان ورخ خو تاجکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات خو ری چې دغه کډوال چرته نیول کیږي او ډیپوچوي کډوالو ترخی کیسی او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو نو مطالبه مو شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريد سياله مو په تخنيکي چارو کې رسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم رښتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس باندې په یو ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لر پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالې له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کلی ډیر وړ کې ده. شاوخوا شل یا 20 کورونه خوکیږي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکي نه و راغلي. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري فګنو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسین نه پاتې کیږي. دی وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه څوګنوي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړې خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یواځینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبونو د کابل په شمیر سیمو کې یو ور بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه سلام علي نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمیر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوې او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوې. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینې دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټسنګي یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18مه یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوې وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوې سپکې سپورې ورته ویل شوې خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لترنوم له نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوې ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلي او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کلاس ده رادیو نوره ولاندې بر سره دا وری چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هواده استل شو افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسی د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زوره خسته دوی صد رادیو زره خبر کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونو یو کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ډیپورت کیږي ولاندې بر سره دا فیروزی عزیزی پراپور کې د او کډوالو ترخی کیسی واوري خووس دراپور درتلرو چې یو نوې څېړنه خې چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پختنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روسته څېړنه کې موندلې ده چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښایي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګوای د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغه په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري. د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یانجلې د زیګون تناسب خای 55 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري کنه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلات څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغو د لوړ عمر لرونکي خځې په سلو کې 43 لدې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو خزو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو د فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که خځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزیږي نو وروسته به هم لوړې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیس مخاک لازاده رادیو نوری په تاجکستان کې اوس میر میشت او لدغه هواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسی د افغانانو د نیول وستلو بهیر زور خسته. دوی صد رادیو سره خبره کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی، خزه او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دی. ځینې د هموی چې نن دوشنبه ورته لدغه هواد د وټلو روسته ضرب الاجل داخل شوی او سربیره پر دې ډیر دوی د استوګنې او کډوالې قانوني اسناد لري، خو خبرې به رحمه لدغه هیواد استلکی او حتی خپل کورنۍ او چلکړه شوې دي. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې ورچه دی وی کډوالې په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه
زمروز کومدی مشکای میره کی ما چکه بدبخت تدیم.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنکلل شوی افغان کډواله و ډیر سکلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو خرګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو ریپورت کړم غوښتم ما مخه پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
مو کې را ریپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېر سخت و. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل یو ځلې اسما زمن نیولې وه سورغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي بیا یې ما پیسې واخیستې را خوشی کړل بیا د کور شاتراتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می یکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت دیگه یک روز اینه میرفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن اسناد کار به سرخ کلاشتم هیچ قبول نکردن.
ما هلتا پا وحدت خرگوری که یا رستوران ترلود چی ورز دمازیگر سلور بجه راق و زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خوهید سی و نماند موتر کی واجه ولم حالتا یا مرکز تا بوتلم چه گورم حالتا تر درش کسان نور همو خوشپگویش کسان تر را جلا کلو موتر کی واجه ولو تشپی لس بجی عرکت تو کر او تر دو بجوی سرحد تا را ورس ولو کورانه می پتا جی کسان کی پاتی دا خای سبا می کورانه هم راشی زکا دا ډول چې دوی خزی او ماشومان نیسی رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یو کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تک مخ کې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوی او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځیو رختونونو او بیلابلو آمازایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسنادو لپام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه تر جولای 21مه د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرو ولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بحث را داده شده که باید تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبه راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه بسیار جدي ست دغه اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادن چې لږ زیاد است به حد به اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زه ته زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا دریش پی کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پویګو چې سبقو
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو لویر نه سی کولای ته ځان خزو ماشومانو د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر پاړه غاک اوچات کړي. دوی وایي ډیرای د افغانان درې مهوادونو په ځنګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپل لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو لامل دغه هوا ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لک تر لګه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه ایداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی. خو له دغه هوا د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرول ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هوا ته ورننوتلې دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه چې ډیرای دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې د کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسناد ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوالي رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښتنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو یې قانوني ستلودل او د استلو لامل هم نه دی پډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړای اندیښنا څرګند کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او غاک خورسي. ازادي رادیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګری ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړی توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه نظم مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشتونه میاش مخکې به برق بیل راته ان یو میاش پاس یې یونی بشپا راته 200 روپے به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي زر 200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سپیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شروع کوره سګي او دا جدا په دغه موضوع کې هغه به خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینی جاران چې باید په دغو ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي لپاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سخلت چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماشام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو غلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پاسته بدن ژوندۍ موجودات او پیژندل، به شمزې حیوانات مو پیژندل، د دې ډولونو مو ویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجانو ځانګړتیاوې پیژندلې. په تیل وست کې مې ویلي و چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دوو کړي لرونکي چینجانو ډولونه پیژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجانو سره ځینې نور موضوعات په هم موږ زده کړو. موږ او تاسې درس د یو نیمه مسافې څخه تر او نیمه مسافې پرې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د سمکی چنجی پیژنو. د سمکی چنجی چې دی لاتینی نومې ده، او لیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه خاصه سوی دي. د دوه لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لژو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د سمکی د چنجان هغه د علم څخه باس کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوی، او دغه حیوانات چې دی د لمبریک سټریس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چنجان چې دی خپل دغه دی دوه تناظري دی، مثال دوه اړخیز دی. او د دې چنجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل پزان کې سلور جوړې شي. تا لري شي چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دی چې کوي حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دې دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دې نه معلومی چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دې کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینی چې دی دو دیش او د دو دیش څخه تر و دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دی. او دې همدارنګه د کلټریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دې هغه چې کیږي انکشاف کوي، او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کم چنجانو کړي لرونکي چنجانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل پزان کې د زمکي چنجانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل پزان کې نه لري، او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري. نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی دغه ژور سره مخامخ نسو، او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په ورستۍ برخه کې
چې د خوله واقع ده چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلی او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه چې په دې سره د او په دغه وخت کې یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لختانه سي پلان نه سي او د دې چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای سي او د دغه حیوانات څخه په تبابت کې په ډیر ش ډول سي استفاده کوي په تبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چنجان اهمیت وایو ځینې کړي لرونکو چنجان چې دی هغه په غذایی زنجیر کې د نورو حیوانات لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرول لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چنجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او نه وځي ځمکه اړوي اړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ او چې هغه په تبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکو چنجان ورڅخه د اغزی پوټک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوټکی په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوټکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوسټ چې سوی دی پوشل سوی دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی د حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیا لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او پلاروا کې چې دی دوار خزه دی سکل لاروا چې د دوی به دوی خواوي لري او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بزیته حرکت کولای شي او همدارنګه دوی چې دی یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوش سوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي ګه کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزه یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې یو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي همدارنګه په دې کې زینو حیوانات کې چې د استهلام لیدل کېږي یعنی کله چې د کوچنیو موسی جوړشت یو ډول وي او د وخت په تیریدو سره جوړشت تغیر خوري همدارنګه په دې کې چې د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړشتونو په واسطه کوي او په دې کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړش لري هغونه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکاو جدلری چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه تخپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي
ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې دای طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ځو کله چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوښل شوی دی. او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګ د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ول پسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده. چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینې چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوه پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. داوه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی اوسې او خپل د ځان سره مو ټول درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو، دغه درې پوښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پوښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېمه پوښتنه، اخرنۍ پوښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لره ما چی جوړو او سدمن بست شنو غلاست د ولسم چوګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وسونو کې مو نیورون پیژندې او همدارنګه د نیورون ډولونه مو پیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسیس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی شي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو باندې خپل تاثیر اچوي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدول لري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لري دی مثال د عصبي سیستم د لري دی وسه سونسي دغه کمی هوجي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي.
ورپسې راځو عصبي لژدونکي وایو. عصبي لژدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لژدوي، چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي، ازادیږي. مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګټېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي، انتقالېږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلا له لارې وه، او د هورمونونو د وینې له لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې وه هغه تیز و، چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیه ستلسمه چې هورمونونه موږ په نظر کې وسو هغه ورور دي، او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي، هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی، مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنی دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دې په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هغه هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کار لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دا چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بل ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د غو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیږي د ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دا هورمونونه د اندوکراین غدو لپاره تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې لالارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لری بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د ستي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وايي د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار د چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د ستي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه ستي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد د لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول چې دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیر ناروغي رامست کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګ او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویتامین دی په شمول دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د دستر سره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ دی د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویتامین ډي فالیدوت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ستر سره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطح د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطح تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 11.